د شعر د تیوري د اوسنی او پخوانی شعر د پرتلنې د شعر پیژندنې د څانګو د شعر د کره کتنې او د ځینو اوسنو او پخوانو شاعرانو د شعرونو په باره کې بحثونه سوي دي.
د لیکوال او شاعر سخی سرور میاخیل فرنګي اچي وستایل شوې. نجیب الله لوخیل له خوسته دا رپورټ راستولی دی.
په خوست کې یو شمېر علمي، فرهنګي او ټولنیز شخصیتونه وایي چې اوس مهال په پښتون قوم کې حوصله او د منښت صفت ډېر شوی او پښتانه د هر هغه چا درنښت او عزت کوي چې د دې لوی ټبر د ژوند او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره رښتینی خدمت کوي. دوی دا څرګندونې د تېرې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره د دې سیمې د یو لیکوال، شاعر او ژورنالیست سخی سرور میاخیل د غوره کلتوري خدمتونو د ستاینې غونډې پر مهال وکړې. لیکوال او ژورنالیست ګل شریف حسن ویل چې اوس د پښتنو په سیاسي او ټولنی شور کې پرمختګ شوی او دوی د پخوا زمانو په شان یوازې مړی نه لمانځي، بلکې هغه شخصیتونو لمانځنه او هڅونه هم کوي چې د دوی ادب او فرهنګ ته په خدمت لګیا دي.
یو بیت وایي چې په هر کام کې په ژوندون قدردانی وي، پښتانه چې کله مړ شي قدردان شي. خو لنیکه مرغه مونږ په خوست کې د فرهنګ د ډګر نومیالیو د دود ته ورځ په ورځ غوړي تغییر ورکي. په دې ډول چې مونږ د یو شمېر تکړه شاعرانو لکه روغ لیونی، بهیر صاحب، پتنګ صاحب، ادب پوه او کره کتونکي مشر استاد فیاض صاحب او همداراز د ګل شریف هڅاند ماتې ګوډې لیکنې او ژباړنو باب ورته ونډې نیولې وې.
الهاج سخی سرور میاخیل په دې وروستیو کې د تلویزیونی ژورنالیزم په نوم کتاب لیکلی چې د دې کتاب په بډاینه او محتوایي غنا کې د ډېرو ښو داخلي او بهرنیو اثارو څخه د ماخذونو په توګه استفاده شوې ده. میاخیل د علمي او اکاډمیکو تالیفاتو ترڅنګ لنډو تلویزیونی ډرامو، سریالونو، همدارنګه مستندو او هنري فلمونو ته هم داستانونه لیکلي دي. شاعر او لیکوال طالب منګل وایي چې میاخیل د علمي هڅو ترڅنګ د ژورنالیزم په ډګر کې د منیجمنت او مدیریت خبرتیا هم لري.
کغلی میاخیل صاحب سره از پیداره کې نږدې پاتې شوی یم. هغه نه یوازې چې دی یو لیکوال، شاعر او ښه ژورنالیست دی، بلکې هغه یو ښه مدیریت هم کولی شي، یو ښه منیجر هم دی او په دې برخه کې همیشه غواړي چې ځوانان وروزي.
د نظر خاوند نصیر احمد روخان په خوست کې د کتاب لیکنې د وروستیو هڅو ګټورو پایلو ته هیله مند دی.
په تیرو څو کلونو کې دلکیږي چې د پښتو ژبې په علمي برخه کې مختلف آثار ټولنې ته وړاندې شوي. په ځانګړي توګه د پانتونونو دپاره ډېر علمي او اکاډمیک آثار چاپ شوي دي چې دا لړۍ لا هم مخ پر ودې ده. او زه په دې عقیده او باور یم چې که چیرې په همدې ترتیب سره تداوم پیدا کړي، دا به په افغانستان کې د پانتونونو د علمي کچې د لوړېدو سره په څنګ کې د ژبو د انکشاف او پراختیا سره هم ډېر مرستندویه واقع شي.
لیکوال او ژورنالیست سخی سرور میاخیل وایي چې دوی د خپلو خدمتکارانو ډیر وړ خدمت هم د درنښت او احترام په نظر ګوري.
په خو به مثلا ویل کېدل چې کارسوی سموم الله کګیږي پښتنه دي د کګو کانو دیوال ولې اوس هغه باید تقریبا د تغییر ورکړای شوی دی. نو اوس کارسوک کګوم ان شاء الله پښتنه دي سميږي. نو زه هیله لرم چې پراتلونکو کې به هم خپل شخصیتونه، خپل هغه ځوانان کله څه کړي وي دوی به تقدیروي ترڅو نور هم تشویق شي.
یاد دی وي په دې ستوی کې په خوست کې اوشمیر لیکوالو او علمي شخصیتونو لسګونه عنوان بیلابیل سیاسي، علمي او ټولنیز کتابونه چاپ او خپاره کړي دي.
د ځواني مرګ سندرغاړي عبیدالله جان کنداري قبر ومندل شو. عبیدالله جان کنداري څلور دېرش کاله مخکې د کندار ولایت د تختپل ولسوالۍ په تنګي سیمه کې وژل شوی و او دا چاته نه معلومه چې چیرته خاورو ته سپارل شوی دی. په کندار کې افغان لیکوال عبدالواسع اتیال له څو کلونو راهیسې د عبیدالله جان د قبر د موندلو هڅې کولې او بالاخره په دې بریالی شو چې هغه ومومي. په همدې باره کې صادق رښتینی له کندهاره دا رپورټ لري.
شاوخوا دیش کال وروسته د کندهار د مشهور سندرغاړي عبیدالله جان کنداري د وژل کېدو ځای معلوم سو او د شنبه په ورځ د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او دغه د مینوالو لخوا جنازه خاورو ته وسپارل سول. هغه هنرمند چې ځانګړي سبک درلود او څلوېښت کاله مخکې ورته خپلو مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی وو. د عبید الله جان کنداری د وجل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګې په سیمه کې پیدا شوی. د لوی کندهار د سیمې د مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې 25 کلن وو او پر هیواد روسي لشکرو یرغل کړی وو، له خپلې کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال شي چې د نامعلوم کسانو لخوا ووژل سو. د عبید الله جان کنداری د ژغ مینوال عبدالواسع اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو دقیق ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې له تیرو دوو کالو راهیسې کار کړی.
بالاخره د تختپل ولسوال محمود اتکزی سره په تماس کې سوم چې عبید الله جان خو چې کله پاکستان ته په قاچاقي لاره باندې تللی په تختپل ولسوالۍ کې وژل سوی د تنګې په سیمه کې پروت دی، نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بالاخره هغه خلک یې راته پیدا کړل چې چا څه شخ کړی.
د عبید الله جان کنداری تابوت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د ښار تر ختیځ شور اندام پورې د درنښ په توګه بدرګه سو. د عبید الله جان کنداری یوازینی ورور حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل، خو اوس په دې خوښ دی چې د ورور مقبره یې معلومه سوه.
تازه وعده کړی و دی راوستي پاکستان ته، څو د ملک صاحب څخه د ولسوال له ګورو کنداریانو څخه یو جهان مننه کور د پلار له وده.
عبید الله جان کنداری په خپل هنري ژوند کې تر 2000 زیاتې غزلي سندرې په میراث پرېښي، خو د ګوتو په شمیر تصویري رسنۍ د افغانستان په ملي تلویزیون کې خوندې دي.
د میرمن ادبی بیر غړی لیما له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. لنډ آزاد نظمونه یې ډېر مینوال لري. دا غلی لیمې او شیر درې کاله لمخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رڼا کلنۍ مشاعره کې لومړی مقام ګټلی وو. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلې لیمن نیازی کپلومړي سر کې راته خپل یو شیر وای چې اوریدونکي ووري یو تاسو سره لاړی راشناشي.
ډېر زیاته مننه. زما یو لنډکی شیر ده، زبا تاسو ته وایم. زما خوانځي ورانوي زبا ډاکټر نشم، زما خوانځي ورانوي زبا ډاکټر نشم، خدا په یاد ولره سبا وطن اروخ شي.
ډېر زیات خنه
مننه کوم.
اغلې نیازی شاعري سره مولو ماشوم توب نه مینه وکه، تصادف شاعري ترغلي شیر مولیک.
زمونږ د هواد د اوسنی حالات او تیر حالات چې مونږ تیر کړی دي هغه دا باعث وګرځیدل چې شیر لیکم. که تاسو چیرې هم زما یو څو ټوټې شیرونه چې مالک لیکلي هغه مطالعه کړئ، نو ټول د هوادنۍ مینې په باره کې ویل شوي دي، ټول د ملي ارزښتونو بارکه ویل سی وی دی. یوازینی دلیل یا انګیزه هم همدا و چې زه شیر لیکلو ته مخه کړم.
لمړنۍ شیر مو در په یاد ده چې څو کال نه وی چې شیر دی ولیکا، هغه کوم شیر و؟
ولازه دی لاسو کلمه. نو هغه شیرونه بس مې په یاد نه دی، خو کله چې ما خپل شیر خپل کورنۍ ته وره او دی غوې له طرفه ډیره تشویق سلمانو
سره کوم شیرونه لیکي، ډیر غزل لیکي، آزاد نظمونه دي. لکه مخکې چې یو لنډکه شیر راته ویلي،
زما ټول آزاد شیرونه دي، لنډکی شیرونه دي چې په آزاد فورم کې ډیر لنډ شیرونه دي. او تر اوسه پورې یو دانه غزل مالک لیدا،
یعنی غزل ډیر نه لیکي.
نه غزل ډیر نه لیکم، زما یوازې آزاد شیرونه دي چې ځان ډیر راحت احساسوم. یعنی هغه کومه سوژه او کومه محتوا چې لما سره یې، کومه موضوع چې لما سره یې، هغه کولای سم په ډیره ښه توګه بیان کوم په آزاد شیر کې، کوم چې په غزل کې نه بیانېږي. ما ته مهمه ده چې زما شیر یا زما کومه لیکنه یا زما نثر څومره په ټولنه باندې اغیز پرې باسي، څومره په یو فرد اغیز پرې باسي. زه ډیرو قدرمنو خویندو له طرفه، د ډیرو قدرمنو لیکوالانو له طرفه، میرمن بهیر له طرفه زه ډیره زیاته تشویق سوی یم. درې کاله پخوا زه لسم صنف کې وم او د افغانستان قلم ټولنې زما د شعر د درناوي غونډه هم ونیوله چې زه ډیره زیاته ترې منندوی یم. هلته زما شعرونه وستایل شول، زه وستایل شوم. او یو بل دغه شعر چې ما مخکې تاسو ته ولوست، د خوانځي شعر، دا شعر د یو چا له طرفه ژباړل شوی او په د میرمن بهیر سیټ او یا ګویا کومبل سیټ کې پوسټ شوی و. نو هلته په امریکا کې یوه ژورنالیسټ یوه شاعره چې د امریکا یوه ډېره ستره شاعره یوه پیژندل شوې شاعره ده، هغه الیزا ګریسوال، زما دا شعر ولیده هلته په انټرنیټ کې. د هماغه شعر لپاره دلته راغله افغانستان ته، ما سره مصاحبه وکړله، زموږ کور ته راغله، زه ډېره تشویق او توصیف کړم او دې ما ته وویل چې په امریکا کې یوه مجله ده په نامه د پویټر، یعنی شاعر، په دې مجله کې ستا هم خپله پښتو شعر لیکل شوی ده، چاپ شوی ده او هم ژباړه چاپ شوی ده. نو دا ما ته ډېر د افتخار ځای و. زه هلته هم ډېره ونازول سوم، زه تشویق کړم.
ډېر ښه، خدای مو بریالۍ لره. که یو خپل آزاد نظم ووایي نو ډېر به ښه سي، اورېدونکي به هم خوند واخلي او موږ هم.
تاسو آزاد نظم یادونه وکړله، خو زه غواړم یو غزل ولولم او دې غزل نه یوه ښه خاطره هم لرم. دا غزل زما خیال او فکر نومېږي. یوه ورځ محترم استاد ښاغلی اسدالله غزنفر ما ته ویل چې جلی ته شعر لیکې نه لیکې، دغسې تصادفي موږ کله سره نه ولیدلې. نو ما ورته وویل چې هو زه شعر لیکم او زما نه د نوم پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې زه لیمه نیازیم. نو هغه ډېر داسې هیجان کو وایي خط لیمه نیازی، زما یو شعر، دغه شعر چې زه اوس تاسو ته وایم په سپیده مجله کې چاپ شوی و، پسرلی بابا د خدای وبخښي هغه دا شعر لوستی و او په غیاب کې زه ډېره زیاته تشویق کړې وم. سې دا ما ته بې نهایت د افتخار ځای ده. نو ما ته وویل ښه چې ته لیمه نیازی چې زما پلار ستا دا شعر لوستی و او ډېر زیاته خوښ کړی و. نو زه به هماغه شعر اوس اورېدونکو ته وړاندې کړم. ستا په یاد هغه شیبه د خیال او فکر چې شوه موږ ته خاطره د خیال او فکر، څوک مصنف و څوک شاعر واړه لګیا ول، ځکه وا هلته جګړه د خیال او فکر، چې قلم او کاغذ وسوځي بیا ګوره ځواني مرګ مړه ډیوه د خیال او فکر، باغ د ژوند به د سمسور شي بیا به یې وینې کراتاو شي پرې څپه د خیال او فکر، بیا مې سوځي د ښوونځي په بیلتانه کې ټیټه شوې د شمله د خیال او فکر، که د نن او سبا ګورې نو بیا غوږ شه ما لیدلې آینه د خیال او فکر، ای هېواد ضروري به د ودان کړم دا لیما او دا واده د خیال او فکر.
ډېر زیاته مننه لیما جانې، ډېر ښایسته غزل موضوع، یقین لرم چې اوریدونکو به هم ډېر خوند ترې اخیستی وي. لیما جانې، زه چې خبره شوې ما تاسو د میرمن ټولنیز بهیر غړی هم یست، نو څنګه د میرمن بهیر تاسو ته د شعر او شاعري په برخه کې چې تاسو هلته ځئ او د لیکوالي په برخه کې هم جنان څومره مرسته درسره کړې ده؟ تاسو او تاسو په شان نورې نجونې څومره رسولې دي او موثریت یې څومره ودرته؟
ولا په دا اوس وخت کې که د افغان میرمنو د ادبی نوښتونو د اصلاح او د ترمیم یوازینی مرجع ده چې میرمن بهیر موږ بللی سو. میرمن بهیر هغه ځای ده چې هلته خویندې وغوړېدلې، هلته خویندو شعرونه ولیکل، هلته خویندو جرأت پیدا کړ. نو زه منندوی یم له میرمن بهیر نه، د میرمن بهیر له بنسټي ښودونکو نه، چې داسې یوه زمینه یې موږ ته برابره کړله چې موږ هغه نوښتونه هم په کور کې پاتې نه سول، هغه یوازې په کتابچه کې پاتې نه سول، هغه یوازې موږ په ژوندونو کې پاتې نه سول، هغه تر نړیوالو ورسېدل، هغه تر نور افغانانو ورسېدل او په ټولنه کې وځلېدل. نو میرمن بهیر یوازینی ځای ده چې هلته افغان خویندې د شعر، د شاعرۍ، د ژورنالیزم، د لیکوالۍ، د نثر په برخه کې ډېرې زیاتې وغوړېدلې او وځلېدلې.
لیما جانې، اوس عملاً د میرمن بهیر ځینې نجونې داسې شته، تاته معلومات شته چې دوی اوس کار کوي همدې د بهیر له برکت تللي دي، په جګو مقامونو کې دي، کتابونه لري؟
بالکل، په دا اوس وختو کې که موږ افغان میرمنې، مخصوصا پښتنې میرمنې، که په میډیا کې دي، که په حکومت کې دي، همدارنګه په دا اوس وختو کې ښه مثال موږ د ولایتي شورا یو مثال خاطره جان اسحاق زی ورکولی سو، همدارنګه په ډیرو سترو میډیاګانو کې، په ازادۍ راډیو کې، په بی بی سي کې، همدارنګه په ډیر نورو لوړو پوستونو کې، د حکومت په لوړو پوستونو کې زمونږ ډیر خویندې دي او ډیر زیات کتابونه، ناولونه تر دې دمه پورې لیکلي دي. ښځه او نارینه د مرغۍ دوه وزرې دي. که چیرې نارینه کولی سي چې د ادب، د شعر او د شاعرۍ په برخه کې رغنده رول ولري، نو بیا هم هغه د هغې ټولنې ادب نشي قوي کېدلی، ځکه چې ښځه که ورسره یو ځای دا کار پر مخ بوزي نو ضرور به، یعنی مساوات او توازن برابر وي او ادبیات بلا پرمختګ پسی وکړه.
لیمه جانې، تاسو چې شعر لیکئ، د چا شاعري مو ډیره خوښه ده؟ په ځانګړې توګه په میرمنو کې چې تاسو هغې نه متاثر اوسئ، نه هغه آیډیا له مو څوک ده؟
زه رښتیا خبر وکړم، په میرمنو کې تر چا نه متاثره نه یم، خو په نارینهو کې زما شعرونه ډیر زیات خوښېږي، نارینهو د طبقې نه. دا چې زه فطرتاً دا خبره کوم، یعنی کله ناکله بیا د میرمنو ترمنځ ځینې تضادونه هم واقع کېږي. په نارینهو کې زما د اسماعیل یون شاعري ډیره زیات خوښه ده، خصوصا په سندرو کې ورونه هغه کتاب ده چې زما ډیر زیات خوښېږي.
لیمه جانې، دې تر څنګ چې تاسو شعر لیکئ، ژباړې او یا لیکنې کوئ، که څنګه ده؟
ما چې کله هم ادبیاتو ته مخه کړله، په لومړي سر کې ما یوازې شعر لیکه، یعنی تر دوه کاله پخوا هم ما شعر لیکه، ما لیکوالي نه کوله. خو په دا اوس وخت کې ځینې شیان دي چې د شعر په ژبه نه ویل کېږي، ځکه شعر یو عاطفي احساس لري، او خپل عواطف په دې